السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د جګړو له امله شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځایه شوې دي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له بې ځایه شویو سره د مرستو لړۍ پیلوي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په هلمند کې تر 15000 زیاتې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي په پکتیا کې درې ملکیان وژل سوي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو خپلو ډزو ته دوام ورکړی د هلمند ولایت چارواکي وی په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 15000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لشکرګا ته بې ځایه سوي دي د هلمند کډوالو رئیس سید محمد رامین نن ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ د بې ځایه کېدو لړۍ لا هم روانه ده
د دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړی 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی لشکرګا ته راغلی دی د ځایتوب جریان لري
په کابل کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزه وزارت بیا وایي چې په هلمند کې د دغو بې ځایه سوي لپاره لنډمهاله کمپ جوړوي د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو ساحو کې له څو ورځو راهیسې جګړې روانې دي چې په دغو جګړو کې ملکیانو او پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبره سوې ده په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیه او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف وو پیښې ثبت سوي د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څنې دی ویلي دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یکومې ډلې تښتولی دی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل
کورونو باندې مرزکی ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمی عملی سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل سوي د خبرونو آزادي رادیو ناوړي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی د بد اصل کې ده چې نړیوالو له دواړو لوریو د روسیې په منځګړیتوب د بشري اوربند رعایتولو غوښتنه کړې ده د اذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تېر شپه ډیر خراب و او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتار ساحه توپونه ویشتلي دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر اذربایجان تور لګوي چې د لومړۍ کرښې پر څو ساحو یې د توپونو او توغندیو ذکر دي دوړه لوري یو او بل د اوربند له هغه موافقه په سرغړونه تورنوي چې تیر شنبه په مسکو کې اوربند موافقه وسوه دغه موافقه له دوړه لوري غوړي چې بنديان او د دوو اونوی په جګړه کې د وجل سوی مړي سره تبادله کړي د چین د ختیز بندري شهر چینګدا او چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي دا کار وروسته تر دې کې چې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دغه شهر کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 290 پیښو راپور ورکول سو د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسل کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو اخته کېدل د وبا لومړیو د پام وړ کم سوي وو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلې دي د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي وژل سوي او یو پولیس هم ټپي سوی دی د تاس خبري اجانس په ګډون ځینو نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان او هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو د دې خبرې کره کول ګران دی چې وژل سوي کسان رښتیا هم افراطي وسلوال دي که څنګه ځکه د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې کرملین ملاتړ کوي زیات وخت هغه کسان افراطي وسلوال یا ترورستان بولي چې د استبدادي واکمنۍ په وړاندې مبارزه کوي او د هندستان د کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالوی په لړ کې نن د سنرایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپل کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم شامل دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل تفصیلی ده آزادی رادیو پوبی پانی آزادی رادیو دات کام که لوسته لیشه. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د تازه جګړو لامل شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د بې ځایه شو لډلو دوه کسانو ازادي رادیو ته وویل
ما نو مالودین دی و زه کور څه د کوم په هیڅ شالت نه دی په شار کې ویر خبره ده او د شار شاوخوا ټول طالبانو نیول دي کور څه ګرځو کور نه څه قدم په ټکټر کې نه
اخوا پیخته در رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند تمیم عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې له بیا ځای شو سره مرسته وشي.
ما تلاش داریم که کمپ موقت سرش پس بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
په راپور کې موري چې د بامیان والی سید انور رحمتي وایي د ولسی جرګې پخوانی استاد عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی. نور مهم مسایل هم لرو. هله د ترپای پروګرام ووري. ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په د هلمند له موضوع کو په هلمند کې د تازه جګړو عمل زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. سیمې چارواکي وایي له 15,000 زیات کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته اړ شوې دي او هڅه کوي د خار په امن سیمو کې ځای پر ځای شي. د هلمند کډوالو چار رئیس محمد رامین ویلي د بې ځایه شوې شمیر مخ په زیاتېدو دی خو تر اوسه پورې هیڅ کوم بنسټ له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو پیښته در رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. دغه راپور ته به وروسته غوښ شو خو سرازو ورس هلمند ته ورزو. له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي ټلیفوني تماس رخ شوې ده. دایي صاحب مننه چې ټلیفون مو اخست. پوهیږم چې وضعیت د ټلیفونونو هم خنه دی او په ټوله کې وځه خنه ده ځکه چې ټلیفونونه نه رخ کیږي. تاسو چالتیا ستې څه ګوري څه روان دي دا خپل لنډه تو غراته وای.
د پولیس کې تر چینه چې بیا د خبرو اجازه ته ودل دي همته په څیر ماته چې د خبرو خبر چې له سینې وځي د زیاتره مهار د پاره ته ودل سرتیری ولې زه چې په دې کې څه پام نه کوم چې دا چې موږ چې په دې کې چې په دې کې چې پولیس وزیر سړي او یو بل سپیری او د جګړې له روانه.
مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال پلان د توګه د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو خبر کړو. خو راپورونه الته دادي چې له 15,000 زیات کورنۍ بې ځای شوې دي او د ښار په غوسیمو کې اړولې چې د دوی په نظر امن دي. خو وايي تر اوسه پورې د خوراکي موادو هیڅ مرسته نه ورسره شوې او دوی سخت اړتیا او دوی مرستو ته سخت اړتیا لري. د پیښو تدریسي په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړولو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې څلور ورځنۍ او شدیدو جګړو 1500 کورنۍ لخپل کورونو بي ځای کړی دي. د دغه ولایت سیمه ایز مسولین وایي یا د کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس محمد رامین ازادي رادیو ته وویل چې ډیرای دغه کورنۍ د لخکرګاه ښار په نورو سیمو کې ځای پر ځای شوی او په خبره یې شمیر مخ په زیاتېدو دی.
دغه هفته په جریان کې
تر دا نه نه پورې چې موږ ثبت کړې 15000 سل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځای شوې دي. لشکرګاه تراغلې دي تقریبا هم بې ځای توپ جریان لري. د یو ګړی مخکې زولارم بولان صاحب ته خلک اوس هم روان و مال د دې ستاسو د ارقام پوښتنه
د ښاغلي رامین په خبره تازه خلک او سوداګر په دې برخه کې لاس په کار سوي دي چې بې ځای سویو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو په خبره یې د سرپناه او خوراکي موادو ستونزه ډېره جدي ده چې باید ورته پام وسي. په لښکرګاه کې له جګړې څلور ورځې تیریږي. طالبان ادعا کوي چې په لښکرګاه کې د باباجي او بولان سیمې او د نادلي او ناوې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغو جګړو کې اتیا طالبان او شپږ دولتي سرتیري وژل شوي دي. خو په داسې حال کې چې د هلمند د کډوالو چارو ریاست بې ځایه سویو ته د مرستو نه رسېدو له امله اندېښنه لري. د افغانستان پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل سي. د دغه وزارت وایاند احمد تمیم عظیمي
ما تلاش درم کې کمپ موقت سرش
په کسه کو چې په لښکرګاه خر کې دننه په یو خوندي ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بې ځایه شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسېدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
د ښاغلي عظیمي په خبره د مخه لښکرګاه پیښو ته د مبارزې په هدف 1,000,000 افغانۍ هم استول سوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې په ښکېلو غاړو د جنگ د درېدو غږ کوي او د جګړو پر مهال یې د ملکیانو خوندیتوب ته نه پاملرنه جنگي جرم بللی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د هلمند تازه جګړو له امله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. په هلمند کې له شاوخوا درې ورځو د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. طالبانو د ښار په څو سیمو باندې بریدونه کړي دي او د تازه راپورونو په اساس دوی د ښار د درېمې حوزې د نیولو لپاره هڅه کړې او په لسمه حوزه کې هم جنګ روان دی. دوی پخوا څلورمه حوزه نیولې وه. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له دریځه له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او همدارنګه په هلمند کې د جګړې د سمدستي د ریدو غوښتنه کړې وه کلک ملاتړ ښودلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان بریډت هم په هلمند کې د جګړې د ژر د ریدو غوښتنه کړې ده. دغو بهرنیو چارواکو د هلمند د بریدونو سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د سولې د خبرو او په دوحه کې د امریکا او طالبانو سره د شوي تړون په خلاف دی او طالبان باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخلي. رحمت الله افغان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریځه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غواړو لخوا د ایمي سولې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. ون برانټ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو له لارې د جګړې له 15 بیا ټپیانو او دغه شان له 4,000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې سوي دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار له بېلابېلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5,000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د هلمند امنیه قومندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د لښکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه ادعا چې افغان حکومت ردبی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند اوسنۍ جګړې اول ته د بیځای شویو په اړه باندې د ولسی جرګې لغړی او د هلمند خلکو له استازي نسیمه نیازي سره مو خبرې کړې دي. لاغلی نیازي مو په اول کې غوښتي چې څه باید وشي او دوی څه کولی شي چې د هلمند بیځای شویو ته ژر مرسته ورسیږي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولې دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومیږي استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کوم استراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسو دغسې وخت کې دغه مرستې کسان مجبورو کسانو ته ورکوي. چې بد وختانه هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وایي، بدبختانه چې نه دي سوي. او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې نه د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی، او د استرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بې ځایه شوو خلکو ته باید
که وضعیت هم دغسې دوام وکړي، څه فکر کوي څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولې ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقداماتو کې او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره ارام پر لشکرګاه باندې بنده ده. دا ناورین دی چې شاره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شاره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار شي. که دوی لاس په کار نه شي، هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تر ناچه د ناامنیو څخه، د ژوند د لاس د لوږو څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولجه دلمن اداره د استرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزي اداره دې هغوی اړ کړي تر هغو دې خلکو ته عاجل مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نا څه مرستې و کومکونه کړي، چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
پولیسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازي و چې په مرستندویو ټولنو شتمنو او تجارانو یې غږ وکړ چې د هلمند بې ځایه شویو خلکو سره د مرسته وکړي او ژر تر ژره دې مرستو ته ور ودانګي. په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي او له ستونزو سره مخې دي. د دغو بې ځایه شویو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته پیغامونه هم رالېږلي.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
مانو مالاودین دی وځه خو څه درته په هیڅ شاله کې نه دی. په شار کې زیر خبره ده، او د شار شاو خوا ټول چې طالبانو نیول دي تر پلا خوا ته خلک کلاینسي، او دغه څه
شاوخوا چې یعنی د ښار څخه یعنی ممکن مرکز څخه 2 کیلومتره لرې هلته طالبان را رسېدلي دي. یعنی اوس هم د حرکت په حال کې دي. درېیم حوزه او څلورم حوزه همداسې څلورم حوزه خو نیول شوې، درېیم حوزه ډېره کمه پاتې ده او لسمه حوزه باید وسل جنګ دي. موږ چې کله راستلي موږ داسې وټاکونه چې هلته اشپزخانې دي، په هغه ځای کې مو کورونه واچوله، خیمه مو ودرولې، بس په کور کې داسې په زراو کدي را روان دي. که دا اوس د کوره ووځمه وبه ګورې چې ډېرې کسان به را روانې، موټرونه دي همداسې پرکشو په هر ډول کې دایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم په بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وي، یا به لاندې به څوک پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کښې نه دی. هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله، تر هماغه ډېر بس خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی، د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومېږي، د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورم حوزه طالبان ونیولل، همداسې لسم حوزه اوس د طالبان په لاس کښې ده. او ښار ته نږدې په 2 کیلومتره کښې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کښې دي. همدا اوس هم پرون را وتلي وو، بس کور پسې ګرځو، کور نشته. کډم په ټکټر کښې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پرېښي دي. اوس په دغه پسې اریانو کښې چېرې یو شپه تېر وکړو، څنګه خپل ژوند مخ ته یوسو؟ ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بدین دی، او زه برای مشام موږ کډه رابار کړله، تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مټر کښې وکړله، او کور نه پیدا کېدلی. دوې درې ورځې اخوا ته پسې وګرځېدو، نو موږ په سرا کښې وو چې هغه را ته ودرېدله، موږ را ووتلو. نو اوس دا لیدلې یو سرایم پیدا کړی، په کښې ډوډۍ نهشته، د اوبو د چښلو ځای نهشته، یو غمبه ده په لاس کښې را وګډوي. هر څه هم پاسوي، ما چې مو ځان یو د خو دپاره یو شی را ایستلی دی، په هغه نو په هغه کښې سره بدېږو.
ازادي راډیو ته غوږیست. 12 منځنۍ څپه او FM 100.5 باندې خبرونه کوو. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم ورشو بامیانو ته. د بامیان والی سید انور رحمتی وایي د دوی د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای سوی. ښاغلي رحمتی په یو مکتوب کې د دغه ولایت امنیتي ادارو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته خبر ورکړی چې ښاغلی شهیدانی قطر ته تللی. په دغه مکتوب کې دغه شان د دې ولایت له امنیتي ادارو غوښتل شوي چې دا موضوع وڅېړي، خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دغه ادعا رد کړې ده. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
د بامیان والی سید انور رحمتی په یو رسمي مکتوب کې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته یې استولی، لیکلي د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دې ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی دی. په دې 1599 ګڼه مکتوب کې چې د 1399 کال د میزان میاشتې په 6 نیټه لیکل شوی، له امنیتي ارګانونو غوښتنه شوې چې دا موضوع وڅېړي او بیرته یې په اړه د ولایت مقام ته ډاډ ورکړي. ښاغلی سید انور رحمتی ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې دا مکتوب د ده په لاسلیک صادر شوی دی.
زما عرض دا دی چې د مکتوب په متن کې راغلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دا کار شوی او دا موضوع زموږ د امنیتي ادارو تر څېړنې لاندې ده، هغوی یې پلټي.
یعنی شما ای مکتوب را فرستادید؟
بله.
خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دا موضوع ردوي. ښاغلي شهیدانی ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د دوبۍ کې د قطر سره کار نه لري او غوره ده چې په دې اړه د بامیانو والی وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د بامیان امنیه قمانداني هم مني چې والی ترې په یو رسمي مکتوب کې له طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو په اړه د څېړنو او معلوماتو غوښتنه کړې. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویان محمد رضا یوسفي ازادي راډیو ته وویل دوی اوس د دې موضوع په اړه څېړنې پیل کړي دي. له بامیان سربیره طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو موضوع کابل سره هم شریکه شوې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د بامیان د والی مکتوب ترلاسه کړی، خو د دې لپاره چې ښاغلی شهیدانی د دوی کارکوونکی نه دی، دا موضوع یې له امنیتي او کشفي ادارو سره شریکه کړې ده.
دا مکتوب کله چې موږ ته ورسېدې، د موږ د ریاست دفتر مخابط ته
کشفی او امنیتی ارګانو ته یو بلاغه ورکول کیږي تر څو د دې گزارش د څومره موثق دی او حقیقت لري کنه لري هغه کشفی امنیتی ارګانو ته لګول شوی ده.
له کورنیو چارو وزارت محمد دی موضوع پاړه د وضاحت او ورته د رسیدلو اسناد پاړه پښتنه وکړه، خویان دی لاړی کو سره سره جواب رانه کړ. عبدالرحمن شهیدانی ل دې وړاندې هم د 1386 نوي کال په غبرګولی میاش کې هغه مهال چې د ولسی جرګې غړی او تورن شوی او چې ګنیزوی او د بامیان امنیه قومندانی هغه الوتکه کتاب په دې ولایت کې د ناس اجازه نه ورکړي چې د یل کابل څخه نو لیک دوله، خو خغلی شهیدانی هغه مهال دا تورونه رد کړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغي په واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولي. د نړۍ دغې سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دغه ځنډ خبر ورکړ چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن د کورونا ویروس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغۍ اخته شوی دی. دې کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. دې کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووسی. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو دوو دریو میاشتو کې ونیول شوه بیرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو مرکز دی د کووید 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمی شوې وي، خو د دوشنبې په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1290 پیښو راپور ورکړل شو او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا ویروس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبت پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا ویروس لږ ډېر خپور شوی او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا ویروس لږ کم وي او زرغون څراغ دا هغو سیمو د موټرو پر سر لګېدلی وي چې هلته د کورونا ویروس پیښې نه وي یا په نشت شمار وي.
د کرونا په اړه مو تازه راپور واورید، خو یو بل جالب راپور د کرونا په اړه لرو. هغه دا چې کله به مو نوی اوریدلی چې د چا په ټوخي پولیس شک وکړي او پولیس وایي چې دا کس ممکن زنداني شي. په دې اړه بیا هم احمد شیبر ته غوږ دو.
د اروپا په ډېرو سیمو کې په وروستیو دوو میاشتو کې له کرونا ویروس نه ویره لږ کمه شوې وه، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده، ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترس کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1 لک اوړي. په دې ترس کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ وو. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاورینګن ښارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشنبې په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس ډي پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې ښځې پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړي په لورې چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټوخلی دي. پولیس وایي چې دا میرمن نږدې 10 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته یې بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دي او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چیرته دا میرمن په کرونا ویروس اخته وي نو دا بل ته د جسمي سرمې د جرم په حساب کې راځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي.
د هلمند د کډوالو او چارو ریاست وی په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي. په کابل کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وی په هلمند کې د دغو بې ځایه سوي لپاره د مرستو تابعیا کوي. په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض د کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر ازادي راډیو ته وایي چې دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي. د امنیت قمندانۍ سرپرست وایي چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو حملې وکړې. د پیښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی. د بدسل کې ده چې نړیوالو له دواړو لوریو د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د چین د ختیځ بندري ښار چینګداو چارواکي پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې 4 افراطي وسلوال وژلي دي. د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد 2 ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجیه ساپه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوهمه نیمه پیلوبه کې نن طوفاني هریرود او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخ دي. د نن ورځې د لوبې بریالۍ لوبډله پیلوبې ته لاره پیدا کوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به له شاهین آسمایي لوبډلې سره پیلوبه کوي. شاهین آسمایي تیره ورځ سپین غر بازانو ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروسته یې لوبې ته یې لاره وموندله. د افغانستان نهم پړاو فوټبال لیګ د تلی له دوهمې پیل او د همدې اونۍ تر پایه پای ته رسیږي. اخوا بیا د افغانستان د نجونو د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډلې 2-1 په وړاندې په ماتې ورکولو سره د